واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
درمون اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې لپاره اگر چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره شرایط چمتو شوي، څېړونکو خبرداري ورکوي چې دغه مذاکرات به نه یوازې اوږده بلکې ستونزمن او پیچلی هم وي. څېړونکو افغان حکومت او طالبانو دواړو ته په خبرو اترو کې د انعطاف ښکاره کولو توصیه کوي. داسې فکر کیږي چې افغان حکومت به پر طالبانو د اوږدمهاله اوربند کولو لپاره فشار واچوي. د افغانستان د چارو کارپوس نامی یوسفزی وایي چې افغان حکومت به په بشپړ توان سره طالبان اوربند کولو ته وهڅوي. ټاکل شوی و د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغانستان د حکومت پلاوی د جمعې په ورځ دوحې ته سفر وکړي، خو دا چې د مولا برادر د مشرۍ لاندې پاکستان ته د طالبانو تللې پلاوی لا هم په پاکستان کې د او قطر ته نه دستون شوه. د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پلاوی قطر ته خپل سفر ځنډولې. دا شټکل کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ژر پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه اوربند غوښتنه کړې ده. میرمن ډیبورا لاینز د پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانږدې کېدل یو تاریخي فرصتو بالا چې د دې په وینا په پایله کې به په دې هیواد کې څلوېخ ګلنه جګړه پای ته ورسیږي. خو دې وویل چې د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي. ډیبورا لاینز وویل یو ځل بیا د بشر دوستانه اوربند پر ارزښت ټینګار کوي. نوموړي اوربند د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په روښانه توګه د افغان ولس په ګټه وبللو. طالبانو او افغان حکومت لا د اوربند په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې امریکا او هم ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کړي، خو طالبان وایي اوربند د سولې د خبرو اجنډا نه ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې سږ کال په څه باندې 2000 هکټار ځمکې باندې جوار کرل شوي چې 190,000 ټنه حاصل به ترې راټول شي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له دغې غلې د نباتي غوړیو او حیواني خوراکي توکو په توګه استفاده کیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال نه یوازې په هلمند کې د جوارو بیلابیل ډولونه کرل شوي دي، بلکې دغه ولایت کې د جوارو حاصل هم خده. خبر پانه کې ندی ویل شوی چې تیر کال دغه ولایت څومره جوار تولید کړی. هلمند د افغانستان په جنوب کې تر ټولو لوی ولایت دی چې ځمکه یې د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو لپاره مناسبه بلل کیږي. د سربیا او کوسوو مشرانو په سپینې ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیلولو لپاره تاریخي موافقه لاسلیک کړه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د سربیا د جمهور رئیس او د کوسوو د صدر اعظم سره وکتل. ټرمپ وویل چې دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو عادي کېدو ته ژمنتیا وښودله. د لاسلیک په مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جیرد کوشنر هم موجود و. اروپایي اتحادیه له تیرو شاو لسو کلونو راپدې کوښښ کاوه چې د دغو پخوانو دښمنانو ترمنځ سوله وکړي، خو کومې نتیجې ته نه و رسېدلي. د موافقې له لاسلیک وروسته جمهور رئیس ټرمپ وویل د اړیکو عادي کېدو موافقې ځکه ډېر وخت ونیو چې د دغه کار لپاره کوم مناسب شخص نه و موجود. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو سربیا تر اوسه د کوسوو خپلواکۍ په رسمیت نه ده پیژندلې. چین او روسیه هم تر اوسه د کوسوو خپلواکۍ په رسمیت نه ده پیژندلې. خو د امریکا او اروپایي اتحادیه د یو شمېر هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو شاوخوا سلو هیوادونو د سربیا خپلواکۍ منلې ده. په ټوله نړۍ کې کرونا تر دې مهاله 1,46,000 او 153 نفر وژلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تیرو دریو ورځو معلومات ښیي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر مخ زیاتېدو دی. د دغه وزارت د شمېرو پر اساس په تیره یوه شپه ورځ کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې 15 مثبت پیښې ثبت شوي، په داسې حال کې چې دا شمېر پرون 30 او وړمه ورځ 10 شو. د تازه پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته شویو نفرو شمېر 8,000 او 283 ته رسېدلی. تر دې دمه په امریکا کې پر کرونا 6,150,014 نفر اخته شوي او دغه وایرس په امریکا کې 1,080,090 نفر وژلي دي. پاکستان کې د کرونا د پیښو شمېر 2,090,512 ته رسېدلی او دغه وایرس 6,315 نفر وژلي دي. ایران کې د کرونا د پیښو شمېر 3,080,046 ته رسېدلی او دغه هیواد کې کرونا 1,906 نفر وژلي دي. اسرائیل ویلي د
متحد عرب امارات سره لوزنامه د عرب هیوادونو سره د امنیت د اړیکو پر بنسټ ده. د اسرایل یو لوړپوړي چارواکي هیله څرګنده کړي چې د متحد عربي امارات سره د اسرایل اړیکې اوس د سولې په موافقه کې خوندي شوي. په امریکا کې د اسرایل سفارت پر روانه اونۍ کې په خپل ټویټر لیکلی چې ځینې نیټې تل په یاد پاتې کیږي. له بیت المقدس څخه د انټرنیټ له لارې یو خبري کانفرنس ته د اسرایل د خارجه چارو وزارت د اړیکو د څانګې مشر ایلیاو بنجامین وویل د هغه هیواد د سولې هر لوزنامه ډیره جدي ګڼي. د عربی اماراتو سره د تړون په اړه بنجامین زیاته کړه چې دغه لوزنامه پراخه ده، که څه هم د ټولو لپاره دا یو نوې خبره وه چې تیره میاشت د امریکا لخوا د اسرایل او متحد عربي اماراتو ترمنځ د سولې موافقه وشوه، خو بنجامین وویل چې د هغه هیواد د دوو لسیزو راهیسې په دې معاملې کار کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. دوه ته د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی سفر یو ځل بیا ځنډیدلی دی. افغان حکومتي چارواکي سفر ځنډیدل مني، خو په اړه یې له توضیحاتو ډډه کوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډونه لري شوي او خبرې به زر پیل شي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
اټکل کیږي چې قطر ته به د طالبانو له سازو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی د جمعې پورې سفر کوي. خو د ناصرګندو دلایلو په اساس دا سفر یو ځل بیا ځنډیدلی دی. د افغانستان د پخلاینې ملي شورا ته نږدې یوې سرچینی امریکا غږ کښار سره په خبرو کې توهی ته د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی د سفر ځنډیدل ومنل، خو پاره له سرګندونو څخه ډډه وکړه. د تیرې چهارشنبه پورې د افغانستان د پخلاینې ملي شورا یو چارواکي امریکا غږ کښار اړوته ویلي چې دا پلاوی د پنځمې پورې دوه هټه زی دوه کې د طالبانو له اساس سره دغه پلاوی سفر په وړاندې یو خند د طالبانو د بندیانو د 15000 کسیز لیست څخه د پاتې 200 تنو بندیانو خوشی کیدلو مسله وه. افغان حکومت وایي چې طالبانو لخوا د افغان کماندو د یو شمېر سرتیرو د خوشی کیدو وروسته د طالبانو د شپږ او یو بندیانو پرته چې یو شمېر بهرني هیوادونه یې په اړه ملاحظات لري پاتې نور ټول بندیان خوشی کړي دي. د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید محمد اکبر هغه وایي چې پریکړه شوې چې د شپږو تنو بندیان به دوحه ته واستول شي، خو هغه وایي چې دا لا څرګند نه ده چې دا بندیان دوحه ته استول شوي او که نه.
په دغه باندې تر اوسه پورې حال نه لرم، خو تر پرونه پورې داسې معلومېده لکه دا لسې چې وي.
اکبر هغه دوهې ته د افغان حکومت د مرکشي پلاوي په سفر کې د زنډ یو ویلت دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د دغه دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر نشتون ګڼي.
نو کېدلی شي یوه وجه دا وي ځکه چې هغه خو د سیاسي کمیسیون رئیس دی او ټولې خبرې په ده پورې اړه لري او دا کمیسیون بشر دی دي. او دوهمه خبره چې زما سره تحلیل دی هغه دا دی چې دلته یو مشکل کچم جزئی مشکل دی او هغه دا دی چې طالبان به زه چوام دا خبره په فکر کې ما راځي دی غواړي چې حکومت صفت معلوم شي، د طالب صفت معلوم شي، ختم صفت ودی سره شي، نه طالب په کم نامه وي او حکومت په کم نامه وي. نو دغه مشکل چې دی کچم ظاهر جزئی مشکل دی، نو زه فکر کوم دا ما په فکر باندې دا به پاتې وي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو وروسته اوس د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو د پیل د ځنډ لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او دا تر ډیره اوس طالبانو پورې اړه لري چې د افغان حکومت اساسو سره کله خبرو ته کېني. د سیاسي چارو یو کارپوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکبرجان پولاد اندېښنه ښیي چې د نړۍ کړکېچن حالت د افغانستان د سولې په بهیر اغیزه ونی او د سولې د خبرو د ځنډیدو سبب نشي.
د سیمه هیوادونو سره چې ګوري چې د ترکیې حالت سره ګوري، د ایران ګوري او د عربي هیوادونو ګوري او د چین او د امریکا ترمنځ مناسبات، د روسیې او نه یعنی سړی ډېریږي چې نشي چې دغه حالت په افغانستان باندې اغیزه ونه کړي او افغانستان د سولې پروسه خراب نه کړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری په دې نظر دی چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د جمهوري ریاست د نومبر د میاشتې د ټاکنو پورې تړاو لري. خاغلی نظری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دی دا ګڼي چې د سولې خبرې پیل هم شي دا خبرې به ډېره موده دوام وکړي.
طالبانو تر اوسه نه اظهار کرے شدید افغانستان دولت پر رسمیت پیجندل دی سرادر دی چې 15000 بنجان نه زغه اوري لکړي کې لیکن طالبان تر اوسه هم قانع نه دي هغه غواړي چې دلته یک تاجو کې او قدرت ته ورسیږي.
طالبانو د خبرو د پیل د ځان په اړه سړي دی ویلي، خو د مخه طالبانو د افغان حکومت د مرکشي پلاوي سره د خبرو د پیل دوه لپاره د خپل ټولو 15000 بندیانو خوش کېدلو شرط یې خو او ویلي چې د بندیانو د خوش کېدو د بهیر له بشپړېدو وروسته به په یو ونه کې دلنه د افغان حکومت له مرکشي پلاوي سره خبرو ته کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیر وای.
رپورټونو ته ادامه ورکاو. د افغانستان د احصائی او معلوماتو ملي اداره وایي چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ویشلو لپاره تر اوسه 800 افغان کډوال بایومیټریک شوي دي. د دغه ادارې د معلوماتو په اساس د ایران له حکومت سره په همغږۍ په دغه هیواد کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو او پاسپورټونو د ورکولو لپاره تر اوسه 4 مرکزونه پرانستل شوي دي. په موقع په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د احصائی او معلوماتو د ملي ادارې ویاندې روینا شهابی امریکا غکته وویل چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ورکولو لپاره د هغوی د بایومیټریک پروسه پیل شوې ده. د اغلی شهابی پر وینا په دغه پروسه کې تر اوسه 1500 افغان کډوال په تهران کې او 300 نور په مشهد کې بایومیټریک شوې دي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرو د ورکولو لپاره د ایرانی چارواکو په همکارۍ 4 مرکزونه پرانستل شوي او ټاکل شوی چې ډیر ژر یو بل مرکز هم پرانستل شي.
دوه مرکزونه په تهران کې د ایران د دولت په مرسته زموږ د همکارانو په واک کې ورکړل شوي دي. دغه راز دوه مرکزونه په مشهد کې زموږ همکارانو ته ځانګړي شوي دي او ټاکل شوی چې یو بل مرکز هم په کرمان کې زموږ همکارانو ته ورکړل شي. د مرکزونو شمیر خای زیات شي او د وخت په تیریدو سره د ایران نور ولایتونو ته هم وغځول شي.
د اغلی شهابی پر وینا ټاکل چې په ایران کې د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه پر راتلونکو اونۍ کې پر رسمي ډول پرانستل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو په اساس دا مهال په ایران کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې شمیرې کابو 800 ته برېښنایي تذکرې ورکول کیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل دا پروسه د ټولو هغو کډوالو لپاره ده چې قانوني اسناد نه لري او دوی تذکرو ته جدي اړتیا لري چې باید ورباندې وویشل شي تر څو په اسانۍ کار وکړی شي، زدکړه وکړي او تاګ را تاګ وکولای شي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې پر افغان کډوالو باندې د تذکرو او پاسپورتونو ویشل به د هغوی د ژوند په خوالي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د احصائی او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې له ایران وروسته به د تذکرو او پاسپورتونو د ویشلو دغه بهیر پاکستان او ټولو هغو هیوادونو ته وغځول شي چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکړه. په کندز کې خلک د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبین دي. دوی وایي چې تر هر څه لومړی باید طالبان او حکومت د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او اور بند وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګلرحیم یزمنی په اړه رپورټ را لېږلې.
قندوز کې ځوانان دې ته خوشبین دي چې د سولې پر راتلو سره به له جګړو په امن شي او راتلونکي ژوند به هر ځوان د ختیرولو په خاطر آرام تیر کړي. دوی وایي چې په تیرو 3 هفتو کې په قندوز کې سختې جګړې وشوې او په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. عام خلک وایي چې د دواړو غاړو شرطونه پوره شوي او باید خبرې هم زر تر زره پیل شي، خو یوه خبره چې د خبرو په پیل کې باید یاد شي اور بند دی. د قندوز دوه تنه ځوانان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د راتلونکو خبرو په اړه داسې وایي.
همایونی ما نور موږ نه غواړو دا نوی نسل په دې جنگ کې شپې ورځې تیرې کړي. البته زه خپله ډېر خوشحاله یم چې دوی سره کښېني، یوه موافقې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته لاره هواره کړي تر څو په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. داسې نه کېږي چې طالبان دې ووایي منظرما ټوله زما او حکومت دې ووایي چې نه، څه چې زه وایم هغه به منل کېږي. یو څه باید دوی ورته ایرسي او څه باید هغوی را تېر سي تر څو یو جوړجاړی منځته راسي او سوله وکړي، ځکه سوله یوازې د حکومتي چارواکو لپاره نه ده، حد اقل د ولس غوښتنې هم باید په پام کې ونیول سي. ولس چې څه غوښتنې لري هغه ته احترام وکړل سي.
نوم مې ساحل دی او د کندز ولایت اوسیدونکی یم. غوښتنې د ټولو هیوادوالو هم دادي او زموږ خپل هم دادي چې باید یو داسې سوله راشي چې د افغانستان د خلکو په طبقه زیان ونه رسیږي. دواړه باید کوشش دا وکړي چې سوله منځ ته راشي او دواړه خپل موافقې ته ورسیږي تر څو چې دغه ناخوالې د افغانستان نه ووځي او لرې شي.
همایون وایي دوی مجبور شوي چې له هیواد ووزي، ځکه چې د ښار په 1 کیلومتر مربع سیمه کې د ژوند 40 کاله تیر کړي دي.
یعنی زه شخصا چې خوندز نتر تخار پوری چې زما دا لار وینم نه امنی وینم بیخی می هلی وشلیږي افغانستان می اصلا زړه تور سی د اخر تر سو پوری و جنگی تر سو پوری و سی در پدری چی
د قندوز اوسیدونکو وای چې ک د سولې دواړه غاړي لومړی اوربند و نکړي نو خلکو ته به څرګند شي چې چا د خارجي هیوادونو د استخباراتو جګړه پر افغانانو تپلی و. عام خلک تر هر څه د مخه د اوربند او تر هغې وروسته د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته د لومړیتوب ورکول غواړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د پنځمې پورز د وسکانسن ایالت کینوشا ښار ته لاړ او له هغه ځینه لیدنه وکړه چې څو ورځې مخکې پکې د پولیسو یو افسر یو تور پوستی په شاو وویشت او له کابله یې ویجاړوونکې مظاهرې وشوې. بایدن نه څو ورځې مخکې ټرمپ هم کینوشا ته تللی و. ولسمشر ټرمپ له سوداګرو سره کتلی و او د قانون او نظم پر پیغام یې ټینګار کړی و. پامکې رپورټ ته د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د پنځمې پورز د وسکانسن ایالت کینوشا ښار ته لاړ او له هغه ځینه لیدنه وکړه چې څو ورځې مخکې پکې د پولیسو یو افسر یو تور پوستی په شاو وویشت او له کابله یې ویجاړوونکې مظاهرې وشوې. بایدن نه څو ورځې مخکې ټرمپ هم کینوشا ته تللی و. ولسمشر ټرمپ له سوداګرو سره کتلی و او د قانون او نظم پر پیغام یې ټینګار کړی و. پامکې رپورټ ته
د وسکانسن ایالت کینوشا ښار ته د سفر پر مهال د امریکا د راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د خپل اقتصادي، تعلیمي او بیا توانمندۍ پروګرامونو لارې د نژادي نابرابریو کمولو باندې ټینګار وکړ. یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ د غزای ته تللی و او هلته یې ترسره شوی عمل بې قانوني او بغاوت بللی. جو بایدن وایي
زه فکر کوم موږ د امریکا په تاریخ کې په یو اساس پړاو کې یو. زه په خدای باور لرم چې موږ یو لوی فرصت لرو.
ورسته له هغې چې په کینوشا کې یو پولیس یو افریقایي امریکایي وزلې په شا په مرمۍ وویشت، د غزای په امریکا کې د نژادي شخړو په مرکز بدل شوی دی. د نژادي عدالت لپاره مظاهرې په تاوتریخوالي اوختي، ویجاړۍ او لوټې رامنځته کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي
کوم ډول تاوتریخوالی چې ما ولید تاسو کېدای شئ لرین کوونکی یې ولرئ، خو تاسو واقعا بد خلق هم لرئ، تاسو یو شمېر اناسستان هم لرئ، تاسو لوټماران او بې نظمه خلق هم لرئ.
د لیدنې پر مهال ولسمشر ټرمپ د هغه سوداګریزو ځایونو له خاوندانو سره ولیدل چې ورته زیان اوخته، خو د ویشتل شوي کس له کورنۍ سره ونه لیدل. ولسمشر په کلکه له پولیسو ملاتړ کړی او د نژادي عدالت حرکت یې غندلی او لاریون کوونکي انارشستان بللی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
هغه پناه غوښتونکي چې د ښه او سوکاله ژوند په هیله د ترکیې له لارې یونان ته تللي دي د خپل بحراني سفر مشکلاتو او کړاوونو په هکله خبرې کوي. دوی ادعا کوي چې پناه غوښتونکي په زیاتېدونکي ډول د غلا او وهلو سره مخ کیږي او دا چې ځینې حتی په اوبو کې خوشي کیږي. د دغو مهاجرو د کیسو یوه برخه د ګالیا نورستانۍ په رپورټ کې اوري.
د 2000 کال د فبروري د میاشتې رئیسې امریکا غږ په ترکیه کې یو شمېر هغو مهاجرو سره خبرې کړي چې یونان ته په تلو بریالي شوي نه دي. د ترکیه حکومت په ښکاره ډول له دغو مهاجرینو غوښتي چې یونان ته لاړ شي، خو د یونان حکومت ورته ویلي چې مراسي د یو شمېر مهاجرینو د وهلو، لوټ کولو او اخراجولو راپور هم ورکړ شوی دی. په دې وروستیو میاشتو کې دا شان کیسې ډېرې زړه بوږنوونکې شوې دي. یو شمېر کورنیو ویلي چې د یونان چارواکو لخوا په ربري کښتیو کې چې ماشین یا تیل به یې هم نه درلودل په سمندر کې پریښودل شوي دي. سوریې کډواله نجما خپل تجربه داسې بیانوي:
هغوی زموږ ربړي کښتۍ چې داسې ښکارېده د غرونو تر شا پټ کړی سوې وه، اوبو ته یې راوستل او زموږ تر شا خوا راټول شول، تر هغه چې موږ په خپلو راسو نو کښتۍ ته مو په اوبو کې حرکت وکړ. ما داسې فکر کاوه چې ماشومان به ډوب سي.
نجمه او کورنۍ یې دریم ځل لپاره هڅه کول چې یونان ته لاړ شي، خو د دوی کښتۍ ودرول شوه او تیل یې د یوناني امنیتي ځواکونو لخوا ضبط شول. خو دوی طالبان ول چې یوه مهاجر کافی اندازه تیل له ځان سره پټ کړي و چې دوی بیرته تر ترکیې راورسوي. د نجمه زوی ابراهیم وایي
کله چې دوی زموږ کښتۍ ونیوله زه ویښ شوم او ومې لیدل چې موږ بیرته د ترکیې اوبو ته اړول شوي یو. تر هغې پورې زه نه وېرېدم چې دوی کوښښ کاوه زموږ کښتۍ سوری کړي.
په تیر سفر کې دوی د یونان تر ټاپو پورې ځان رسولی و، خو ډېر ژر ونیول شول او په اوبو کې پرېښودل شوي و چې بیا د ترکیې سواحل ساتونکو لخوا وژغورل شول. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې په دې وروستیو کې یونان تر وروستیو میاشتو کې له زرو څخه زیات مهاجر اخراج کړي دي او یو شمېر یې په سمندر کې پرېښودلي دي. خو یونان هر ډول ناقانونه کړنه رد کړې او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې یې په لسګونه زره پناه غوښتونکي ژغورلي دي. د یونان حکومت زیاتوي چې د اروپایي اتحادیې پولې په سختو خو عادلانه تګلارو په کلکه ساتي. کالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د سپتمبر په 14مه به په پاریس کې د ترهګرو سره د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو د سار اداره یا اف آی ٹی ایف په غونډه کې دا فیصله کوي چې پاکستان د دې ادارې په خړ لست کې پاتې شي او کنه. پاکستان ځان د خړ لست نه د ایستلو لپاره تیره میاشت یو شمېر قانوني ګامونه اخیستي، او ان تر دې چې په دوحه کې د افغان طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د ځینو نورو طالب مشرانو په سفرونو او بانکي حسابونو بندیزونه لګولي، خو بیا هم افغان طالبانو پاکستان ته سفر کړی. شارناس نفیس په پاکستان کې د پوز پخوانی بریګیډیر او څیړونکي سید نذیر نه پوښتلی چې آیا په داسې ګامونو سره به پاکستان د اف آی ټی ایف په راتلونکي غونډه کې ځان سپین کړي؟
نو په دغه لړ کې خو پاکستان د وړاندې نم څه قدمونه اخیستي، خو دې ځل باقاعده قانون سازي هم وشوه، او بل طرف ته چې کوم داسې خلکو په هغوی باندې هم څه نظربند دي، څه په جیلونو کې دي، او بل د هغوی جدادونه او د هغوی ایسټ چې کوم دي هم فریز کړي دي. او دریم خبره دا هم ده چې دا نوي قانون سازي شوی ده، نو دې کې خصوصا د منی لانډرنګ او بل په اکاونټس باندې نظر ساتل، او بل ډېرې داسې وي چې هغې کې حواله چې ورته وایي یا غونډي کاروبار چې ورته وایي هغه ټول بند کړی شو.
بریګریډ صاحب، دې کې چې څنګه تاسو موبایل دوه سیزونه مونږ تخکاری چې پاکستان وکړل په دې موده کې، یو دا چې قانونونه پاس کړل، بل دا چې ملک دننه کومه دهشتګرد ګروپونه دي پاغي پابندیان او لګولې اکاونټونه چې دي هغه ورل سیل کړل، نو دا مونږ وکتل چې د افغان طالبانو باندې هم پاکستان پابندیان لګولې وي، او بیا یو هفته پس ته ورل دعوت ورکو اسلام آباد کې، بیا ورسره ملاقات مو کو ورسره ولیدل، نو دا سکه په پاکستان څنګه ستاسو په خیال نړیواله دنیا چې دا ملکونه چې دی په اعتماد کې چې دی کومه پابندیان لګولې دي هغه به برقرار ساتي،
نو دا خو یو امن طرف ته تک دی. نو که امن طرف ته کوم تعاون کوي هغه ته خو په ښه نظر کتل په کار دي، کاغه سهولتکاري کوي او کاغه خپل اثر رسوخ استعمالوي، او د دغې نړیوالې نړۍ هم د دغې تعریف کړی دی. نو زه هم چې دا خو د امن طرف ته یو کوشش دی، نو امن طرف ته چې کوم کوشش کیږي هغه خو په مثبته طریقه باندې اخیستل غواړي، نه چې هغه په منفی طریقے سره. ها پابندی نی کم دی هغه د امریکې د طرفه دی، اقوام متحده د طرفه هغه خو په خپل ځای دی، لیکن بل طرف ته چې کله خبرې اترې شروع کیږي یا هغه امن طرف ته وي، نو بیا پابندی نی هم نرمیږي او بل په هغه کې اعتماد هم شامل وي. نو پاکستان د خصوصي د عالمی اعتماد ته بغیر داسې ګامونه نه دی اخیستي. ها چې کومې پابندی نه هغه چتوي هغه د دې امن په لاره کې چتوي.
بریګیډیر سے بل خبره، تاسو پاکستان چې کوم قانونونه جوړ کړل د سلور پنځو میاشتو کې دهشتګردۍ حوالی سره غي خبره تاسو
وکړه. خو دلتم سوال دا اوچتی خلق چې پاکستان کې خو ډیر قانونونه چې دی جوړیږي هر میاش پاس کیږي خو هغه ماندی عمل چې دی هغه نه کیږي، نو دلته څه ګارنټی ده چې پاکستان دهشتګردۍ حوالی سره څه قانونونه جوړ کړي پاغي به عمل کیږي؟
خدا خبره ده چې که پاکستان وایټ لیست ته لارم شي، نو څنګه چې پاکستان وړاندې ګری لیست ته تلو او بیا وایټ لیست ته سپین لیست ته راووت، داسې بیا ګری لیست ته لاړ، اوس بیا که سپین لیست ته راووت، نو دغه د ایف ای ټی ایف چې کومه هغه توره دا سور لاټ ډیموکرسي چې ورته وایي هغه خو په خپل ځای باندې زندگی کې هغه خو په خپل ځای باندې پراته ده، او دغه خو وختن په وختن د دوی اجلاسونه کیږي. نو که چیرې پاکستان په دغه باندې عمل درآمد ونه کړو، نو بیا د یو سي ضرب چې تېلیلی شي چې یاره بیا ګری لیست ته بیا د سپین لیست نه لاړ شي. ها بل طرف ته دا هم ده که چیرې پاکستان دغه باندې عمل درآمد کوي او هغه چې کومې وعدې کړې دي هغه پوره کوي، نو بیا خو ضروري خبره ده چې پاکستان به په سپین لیست کې پاتې کیږي.
ډېره مننه بریګیډیر سید نذیر صاحب.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوي د امریکا غاک سرمقاله ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټیک امنیتی خدمات د عدالت د دفتر لپاره د خپل جایزو لارې او د تایخاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د 500 میلیونو ډالر پورې د جایزې اعلان کوي چې د مارک رندل افری ریچ او پال ایدوین اوربی چې دواړه په افغانستان کې لادرکه شوي د دوی د لادرکه دوه په اړه کې چې هر څوک معلومات ورکړي دغه جایزه ورکول کیږي. د آر اف جی جایزه د هغه معلوماتو لپاره ورکول کیږي چې د خاغلی فریریچ یا د اوربی د زز ایگی پیدا کېدو او راستنېدو په اړه کې نتیجه ورکړي. پال اوربی د ورستی ځل لپاره د 2014 کال د مې د میاشتې په نیمایي کې د افغانستان د خوست په ولایت کې د پاکستان سره نږدې لیدل شوی و. د خپل لادرخې په وخت کې د یو کتاب لپاره چې د لیکو څېړنه کوله او دا ښکاره کېده چې د په نظر کې لرله د سرحد د پاکستان خواته تیر شي چې خپل کار تعقیب کړي. مارک فریریچ د 2020 کال د فبروري د میاشتې په سر کې لادرخې شو و. دا د خپل تختونی په وخت په کابل کې دیرو د افغانستان ته تقریبا 2010 کال کې تللی وو او په درسې واد کې د جوړونې په پروژو کې کار کاوه. د عدالت د پروګرام لپاره جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماتیک امنیتي خدمت اداره کوي. دغه پروګرام په 1940 کال کې پیل شوی دی. له هغه وخت نه لا په دې خوا د دغه پروګرام له لارې 150 میلیونه ډالر څخه باندې 100 کسان ته ورکړل شوي دي چې داسې معلومات یې ورکړي دي چې د عدالت منګولو ته د تروریستانو په سپارلو کې مرسته کړې ده یا یې په ټوله نړۍ کې د بین المللي تروریزم د اقداماتو مخه نیولې ده. په دې ادرس https://twitter.com/rfg/usrfg تعقیبولی شي. که هر څوک د مارک فریریچ یا پال اوربی د تختولو په باره کې معلومات لري، مهرباني دې وکړي د عدالت د دفتر لپاره د جایزو د دې ویب سایټ www.rewardsforjustice.net یا په دې ایمیل سره info@rewardsforjustice.net یا د امریکا د ټولو نه د نږدې سفارت یا قونسلګرۍ سره تماس ونیسي. خای ټاکلي کسان هم په دې ادرس tips.fbi.gov هم معلومات وړاندې کولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. تربیام خدای مالشه.